سلام سلیم شي د شپې نه بجې شوې پایل په یو خبر کو نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د نه شپې ته منډو په توپیر ماتې ورکړه افغانستان د 215 ته منډو هدف ټاکلې وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمن درې راشد خان درې محمد نبی دوه او فارقی او نوین یو یو وکټ واخیسته دا پر ونه نړیوال جام کې د افغانستان نمړی بریا ده افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 55 منډې وکړي د لوبې غوره لوبغاړی مجیب الرحمن وټاکل شو افغان لوبډله په خپل څلورم سیالۍ د اکتوبر 14 نیټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي دا قطر صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن پیوی خبر پاڼه کې ویلي په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي د غال وړپوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼې کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې یو تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې وشوې چې د نمړی شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوې دي په هرات کې د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په نمړی زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی غلی سلوان نن د خبره د سی بی ایس ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې کړې ده هغه زیاته کړې موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاوو ملکي وګړي ووژل د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا روسیه په منځني ختیځ کې له سخت موقف سره مخامخ کړي روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای بدل شوی دی خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل خبرونه مو واورېدل وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې دې زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم ټپیان پکې وو همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي
دلته راغلي په نام راوړې دی حالات او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
خبر بشو گوندی پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دی بیرته راوګرځول شي لکه مستونزو سره به مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ وه. کلیوالو خزو ته تم کیږو چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
دمونږ ژوند ډېر سخت دا کوم نیم او دغسې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دي هغې سکې اچلی دی رجل یعنې مدرسې ته چې تیس نه لري چې ورته ویر.
همدارنګه د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکی ثریا لور شهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوندي درته بېلابېلې برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګه د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مو واړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي هرات ښار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوو شدیدو زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرګه د تیری و نه ل زلزله وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولرسوي. د هرات او زوی روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي دي.
انتقال دادیم
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزله د خار په ګډون زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړولې او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په کچه 5.4 درجه خوده لیده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو له عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. خو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیرې اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې ومه زلزله ده چې خار ولسوالۍ یې لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پرله پسې زلزلو له عمله تر دې حده ویرېدلي چې له دې ولایت یې نورو سیمو ته پتلو پیل کړی. د هرات خار اوسیدونکي قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خاري سیمو ولسوالیو کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقه پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اسحاق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکي اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر رسولو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی. خلک ټول خپل کورونه وتلی دي. د مرستو رسولو بهیر ډیر ورو روان دی. که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمنې شوي خو زلزله ځپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي.
د طالبانو حکومت په خوده در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو له دې وړاندې ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړی. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په ګوندی پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې له زیانمن افغانانو سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړي ده چې د کډوالو ستنېدل باید پرته له زوره په خپل خوښوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو دوه کاله وشو زمونږ بایومیټریک ساتو راجستر شلو
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته هغه پاکستان ته پناه یووړله څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی، خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارنوالان دي، امنیتی ملی والا دی، اردو دی، ډګروالان دی، جنرالان دی، آرایشګاران دی، هنرمندان دی، ټول دغه حکومت نه فرار کړی. دلته الله ته پناه راوړی، یونیسیر ته پناه راوړه. دلته یعنی سازمان ملل سه معنا، دلته راغلی په نام راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي.
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,900,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانان په دوه ډلو وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي وو بیا یې اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو. یوازې هغه کسان چې د کوټې له لارې راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر راتلونکو 15 ورځو پورې لومړی نیټه ورکړې. له دې ځای ووځئ که نه موږ به یې په زور وشړو.
علی وایي په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR دروازې ته ورغلي، خو د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د POR او د ACC کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه دې تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي او د راتلونکي ملاتړ لپاره دې د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د POR او ACC کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زوره شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خپور کړی، بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتاید په توګه وپیژني. د تخار د ښځو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پارسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باندې کې د اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون غوښتنه کوي.
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او ښځو د حقونو د فعالانو د زندان کېدو په تړاو وه. موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو.
در جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې مېرمنې ندا پروانې میړه او زوی لنیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي لنیول کېدو اتلس ورځې تیرې شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو مېرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او که نه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بنځای هم معلوم نه ده.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانع نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمه نظریه پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب شپاړسمې ورځې ته وغځېد. د تمه نظریه پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغانې مېرمنې هېرې کړې او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگر جامع مدنی در این دو سال توجه میکرد
تولنه باید په دوو کلونو کې د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تعصب له لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تعصبش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لرې واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د مېرمن پروانی او اغلې پارسي تر څنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال مطیع الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بېګنا ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلل او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسېدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړه لیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی اماراتو پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي چې د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصيلي په راپور کې ورو
د متحده عربی اماراتو پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپلو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه نا وخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي وایر نثار احمد الیاس د یک شبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو جوړیږي او دوی ځان سره سوار لس کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته شته لري او همداراز شپېته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرگاه خواته کووید 19 شپخانه شو هلته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي راډیو ته وویل
روختونونه له خلکو ډک دي. په روختونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روختون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بېخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان اړولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلیو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلیو لپاره د 15,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په شپږو ولسوالیو زندهجان انجیل کشاک رباط سنګي ګلران هرات او کوهسان کې 9,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شویو په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1,390 انجیل کې 1,944 په بات سنګي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,335 ټپیان شوي دي او 1,340 کسان مړه شوي چې پکې 115 ښځې 415 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دغه راپور کې ورو
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالې ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري. درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسیږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه مړ شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډیرو کمو امکاناتو ژوند تیروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څیر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړی ازادۍ راډیو ته وویل: کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تیره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تیروي. د مرزیې په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیې ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شیدې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم معیوب یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهېږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کواله ټول هر چیرته پټېدل. موږ خار نه دی لیدلی او نه موږ چا خار ته بیولی یو.
زهره هم د غور په یوه لرې پراته کلي کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
زه 15 یا 16 چرګی لرم. هګۍ یې خرڅوم او ماشومانو ته پرې کالی اخلم، خواړی او وریجې اخلم. فارم هیڅ نه دی لیدلی، پر هیڅ لاره بلد نه یم. ښه ورځ نه لرم، کله مړه یم کله ګوډۍ. ژوند پر همدې سختۍ وتېرېږي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدي وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشتوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زنان روستانه شین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوالی خزه چه دیره په مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزو غنی ده هاگوی کار هم خی نده روان. هاگه مواد چه هاگوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم هاگوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده اری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نده تلاس رسی نلری او ده ورز هم هیت نده منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیې له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې
په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال جام کې افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی او فاروقي او نوین الحق یو وکټ واخیسته. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي فریدون استنیرل اوغلو سره د افغانانو پر ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې څه باندې 130 تنه ټپیان او د دغه ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل لیک کې لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات نورو روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې شوي چې د نمبرۍ شدت د رختر په کچا 6.3 و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. اغلی سلوان نن د خبره سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید هر ډول بیړني احتمالي حالاتو ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. پاوز ویلی چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، له وسلوالو سره په ډزو کې د دوی یو پوځي هم وژل شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مولار واپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روغتي کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې احتیاج مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه یې ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته وویل چې ډوډۍ ته راسه خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
سشه ناروغه دی؟ سه تکلیف لری؟
نه پویزم چه ورزی که چه لکوچه چه چندان نراوزه تکشه راوشتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشئی موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشئی موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانونی ستونزې لري خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکدارۍ او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشئی موادو قاچاق کوونکي رانیونکي خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالې له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشئی موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشئی موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی د حوالی سیستم ګټور بولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیجی پر نره که لوی بانکی مخصوصات هم شده چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرد چی دیره ده. و سنوی و شرایطو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در همدی صرافان و لاری برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالی سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشئی موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې
ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژنتیکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کرول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغدو لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدي وي، 70-80% مواد ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدي وي حتما او یا 100% روږدي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدي چانس په ژنتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخ کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوري کسان د روږدو ښکار کېدو ته نږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کېږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کېږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کېږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشهیي موادو په محوه کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه پوهاوی د ژوند تګلاره باید وګرځوو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کیدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوی لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلفو ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه وله.
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خطا
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ور خراب کړی زیاتوي چې که مې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څووم ځل دی چې بستري کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ځلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په څنګ کې کله کله هفته کې یو ځل یا دوه هفته بعد یو ځل شیشه مو وهلی دی. تیر نظام کې م خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نه هم د خرچې په صفت پیسې م اخیستلې، بیا هغه م په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او سناسه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر دادی چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل کلینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلوو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. د ښه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه دی خپل کنترول ته رابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام کور کې وم او ما چرس نه درلوده، نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم، مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي، نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چارج مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چارج مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی یم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دي ته هغه لوپرانو لچکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیږي، په نیشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین معتاد دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کېږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلمه خود خدای دوست بی کنه؟
میلمه خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلمه او بوله.
سنگ دی میلمه او بوله؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره، باز یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر مچیوی.
رازا خدای دره والا زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑه ای در کم او اخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنه مکه.
لکوم ازای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را و شغلن او زایرانیم چی جیر اولار چون لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی او قرائی بیخی لار را نورا کدا
نوالی را و شغلنی
دا یا و اگدا کسا دا خودی خبر رو بزی مگر زز اولارم
پا مخا دیکا سه باد تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اصد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ارتویلی چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی سه تکلیف لری
نپویجم چو رزی کهی چی لکوچه چا چندان نراوزی تکیشه راوشتی دی
نو رنگ خوی لغم لرلو نشولو خطو را جیره اختی دی اوز دارا تاوه چی نجوری سده
تا بلری تو خیری سایلند لندگیری
دا خو دیر بدا شو
یعنی دا ناروغی خطرناک ده
ما تا خطرناک اخکاری
زمور تا خواشی نیما دیر کم زوری سوی دی
نو خو وقتی با دیر اتاوی لیوی
ما چوی لادی زو کام دی دا پا خواه پاشن با پا کورنوی دواو جور سی
خیر دی اوس هم وقت شتا داکتر تا بای بوزو زبا موتر راوالم تا ترغه وقتا پوری پا دا پا کلی واغونده
سما دا زبا وار سما
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام رازی رازی دل تکینی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ام عملی سڑای پولیسو د ایران څخه راشن لای وو اغا ناروغ وو زما سره یو ځای نشا وکړه کله چې زما خام کور تراغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغی لبل موتا څخه خیستی ده موتادین اکثره وخت یو ځای نشا کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړی اخته شي مریضی ډیر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړیږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا زاید رادیو درنو اوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان
زخمی کری دی آشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی آشقان دی لب دی لالو نه ہوئے لب دی لالو نه دور دی دندان دی اب رو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه دور دی دندان Rasal mian hoy ra